ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان شاهین بنيري او ټکنیکی ملګری ودیرانه کې هلي او سلامونه مني. نن د هغو وکیلانو سلورما کلی زده چې په کوټه کې سلور کاله مخ کې وسلوالو وجلی وو. دا د خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب هم د دې خبرونې برخه جوړي. خو له هر څه مخ کې د 12 بجو د خبرونو د پاره مای خپل همکار شاهین بنيري لور
نن د شپږ 500 وکیلانو په ګډون دغه او یو کسانو سلورم اتلین مانځل کیږي چې د کال 2014 د اگست په 8 نیټه په کوټه کې په یو ځانمرګي برید کې وجل شوی وو. د پاکستان د شهري هوا بازي ادارې د ملک د ټولو ایرپورټونو څخه د غیر ملکی پروازونو د بیا پیل اعلان کړی دی او د لبنان ولس مشر ویلي دی چې په بیروت کې د اگست د سلورم مېد خنړې او 14 شاته کېدی شي بهرنۍ لاس. د خبرونو تفصیل نن د شپږ 500 وکیلانو په ګډون د هغه او یو کسانو سلورم تلین مانځل کیږي چې د کال 2014 د اگست په 8 نیټه په کوټه کې په یو ځانمرګي برید کې وجل شوی وو. د بلوچستان بار کونسل مشران وایي چې نن به د بلوچستان های کورټ په ودانۍ کې و دستوره کیږي چې پکې به وکیلان او قاضیان د پیښې قربانیانو ته پرځمونې وړاندې کوي. بلخ عوامي نشتلګون اعلان کړی چې دوی ته چارواکو په کوټه کې د غونډې اجازت نه دی ورکړې، نو ځکه به دوی اوس په ټولو صوبه کې د یاد غونډې را جوړوي او مظاهرې به کوي. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شهوانی مشال لیډو ته ویلي چې د کورونا وبا له کبله په کوټه کې د ولسي غونډو اجازه نشي ورکولی. د پاکستان د شهري هوا بازي ادارې د ملک د ټولو ایرپورټونو څخه د غیر ملکی پروازونو د بیا پیل اعلان کړی دی. ادارې پرون په ویلامه کې ویلي چې بین الاقوامي پروازونو بعد د روغتیا د اصولو د لاندې د اګست په 9 نیټه نیمه شپه پیل شي. د ایرپورټ عملی ته په یو بل لیک کې د شهري هوا بازي ادارې ویلي چې په ټولو ایرپورټونو به ملکی پروازونو ته هم اجازت وي. پاکستان د کورونا وبا له کبله د مارچ په 20 ټول بین الاقوامي پروازونه او د مارچ په 26 ملکی پروازونه تړلی وو. د پاکستان د بارنو چارو وزیر د خپل امریکایي سیال سره افغانستان کې د سولې په موضوع خبرې کړې دي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشي د امریکا د بهرنیو چارو د سیکرټر مایک پامپیو سره په ټلیفوني خبرو کې د سیمې په امنیت، کشمیر او افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي په موضوع خبرې کړې دي. د بیان تر مخه هغلی قریشي ویلي چې پاکستان په افغانستان کې د بشپړ سیاسي جوړجاړي لپاره د روانو ټولو هلو ځلو مرسته کوي. نوموړي هیله څرګند د کډې چې د مشاورتي جرګې سره به په دغه هیواد کې د بین الافغاني خبرو لپاره لار هوار شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا لخوا د سولې د مشاورتي لوی جرګې د ملاتړ هرکلی کړی دی. نوموړي پرون د جرګې په پرانستون کې وینا کې وویل چې د لوی جرګې په حق لا د امریکا د هغه اعلامیې هرکلی کوي چې پکې په افغانستان کې د سولې او اقتصادي پرمختیا ملاتړ اعلان شوی دی. د امریکا د بارنو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې د جرګې رابلل ستایلي او ویلي دي چې دوی پوهیږي چې ګډونوال به د پاتې طالب زندانیانو پر خوشې کېدو مصلحتو کې. دا درې ورځنۍ جرګه پرون پیل شوې ده چې د ټول افغانستان نه پکې 3200 کسان برخه اخلي. او د لبنان ولسمشر ویلي چې په بیروت کې د اگست د سلورمې د خونړې او 14 شاته کې دي شي بهرنۍ لاسوي. په دې 14 کې لږ تر لږه 1450 کسان وژل شوي وو. د بیروت د آبادۍ یوه لویه برخه لمنځه وړې ده. د اگست په 8 د لبنان د ولسمشر مایکل وون څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. نوموړي ویلي دوه خبرې امکان لري، یوه دا چې یا خو غفلت شوی دی او یا دا د توغندي یا بم له لارې له بهره مداخلت شوی دی. چارواکي وایي 14 په تړاو د بندرګاه د مشر په ګډون 40 کسان نیولې دي. لبناني چرواکي وایي دا 14 د 2200 امونیم نایټریټ سره د 14 لکبله رامسته شوی ده. دا د دې وخت خبره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه درته زموږ همکار شاهین بنیر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. سلور کال مخکې د اگست په 8 د کوټې په کچرو کې شپږ 500 هغه وکیلان وجل شوي چې د قانون نه خبر وو. د هغوی په اړه یو وکیل وایي
په دغه کې داسې کوالیفاید وکیلانو یا داسې کوالیفاید خلکو چې هغه په د جوډیشتي په حواله باندې مجبور ده د فیوچر انډکشن کېدی. دا ښکې لاس په دغه حواله باندې بالکل دا لاس ناممکنه دی چې موږ یې کوره.
د خیبر پختونخوا حکومت وای په انتظامی توګه اصلاحات راولي، خو یو سیړونکو ایاز وزیر وای
هغوی ته سټرکچر ورکا، هغوی ته قانون ورکا، هغوی ته لار وخایا. دا د انتظامی امور فیصله حکومت کوي، سیاسي حکومت کوي.
او د خبرونه په یو برخه کې بعد مذهبي سیلګری په اړه زموږ د همکار شاهین بنیری راپور مو. که د دنیا او د سیمې نازان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زموږ د خبرونه هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ، او کو غواړی چې لمحه په لمحه ګړی په ګړی د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شئ، موږ سره په ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب او فیسبوک ملګری شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. ورزو د معمول نشریات ته نن د بلوچستان په ګډون د پاکستان په نورو برخو کې هم د 8 اگست 2014 د هغه شپږ 50 وکیلانو او دوه خبریالانو په ګډون د اویا کسانو سلورم تلین ماندل کیږي. څوک چې د کوټې په سیول هسپتال کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوی وو. د بلوچستان د وکیلانو د مشرانو په وینا چې د پیښې وروسته په تیرو سلورو کالو کې 1590 ځوانان د وکالت میدان ته راغلي دي. پر دې مهال بلوچستان په بیلابیلو برخو کې بیلابیلې دستوري جوړول کیږي. په دې د 8 اگست شهیدانو ته د عقیدت پرځونې وړاندې کیږي. نور حال د کوټې څخه د مشال ریډیو د خبریال ایوب ترین په راپور کې.
په وژل سوو کې د بلوچستان نامتو وکیل او د بلوچستان های کورټ بار اسوسیشن پخوانی مشر باز محمد ایډوکیټ هم شامل وو. دا چې دغه پر کورنۍ چې تیریږي په دې ترڅ کې چې مکله د باز کاکړ د مشر رور او د بولان میډیکل پوهنتون د پروفیسر ډاکټر لال کاکړ سره تماس ونیوي، نو هغه وویل چې د زړه ترننه پورې نه د منلې چې د ده د ځوان ورور په ګډون نور وکیلان او خبریالان شهیدان شوي دي.
خدای دې نه کوي د چا په کور کې ځوان ورور، ځوان زوی مړ سي او دغه بچیان کور ولا بچی حال ته راځي. زه خو یې یو ورور په سیاست باندې نن د څلورم کال په کیږي. ما ته توس پورې کینې راځي زما ورور مړ دی یا دا نور زما دوه ورونه شهیدان سوي دي یا مړ دي یا قتل سوي دي.
په دې اړه د بلوچستان بار کونسل مرستیال مشر منیر کاکړ ایډوکیټ و مشال ریډو ته وویل چې یو اړخ ته د 8 اگست مرګ برید و بلوچستان ایالت ته نه پوره کېدونکي ځان اړولې دي، نو بل لور ته شخ خبره دا هم ده چې د 500 څخه زیات ځوانان د دغه پیش وروسته و وکالت ته راغلي دي.
په دغه کې داسې کوالیفاید وکیلانو یا داسې کوالیفاید خلکو چې هغه په د جوډیشتي په حواله باندې مجبور ده د فیوچر انډکشن کېدی. دا ښکې لاس په دغه حواله باندې بالکل دا لاس ناممکنه دی چې موږ یې کور اپ کو یا په دغه شکل کې وسی. ها البته زه په یو بل اړخ کې د دې پازیټیو ریسپانس په دې شکل کې هم چې کوم قوتو کوم خلکو دا شی وکړی د دوی دا خیال چې دا لاس به وسی، نو هغه حواله باندې زه د دغه پازیټیو ریسپانس په دغه کې دي. او خلکو ته د شهودت قرباني دا والا زه دا ویم چې موږ په سوسایټي کې یا موږ په دارجن کې خاص کر د موږ په بلوچستان په ریجن کې د دوی د دخل قرباني ز په سوسایټي کې دومره غټ اویرنس راغلی دي.
د 8 اگست په پیش کې یو بل سینیر وکیل ناصر خان ایډوکیټ هم خپل ژوند د لاس اور کړی وو. خوننی یو د لسکنن او مشر زوی افتخار احمد وای چې دوی به هم د خپل پلار په ډول وکیل جوړیږي او د خلکو خدمت وکوي.
ما اراده ده چې وکیل جوړ شم خپل پلار ته.
نو که به څه مطلب د وکیلان ولې
زه خلکو خدمت وکوم.
ستا بابا هم د خلکو خدمت کوي نه؟
او خلکو خدمت کوي زما غتره بس جوړایږي.
نو ته ته په داس فکر کوي چې دا وکالت خطرناک شوبه ده یا څنګه؟
یس چلن څه پکای کار ترې کار وکوم خلکو به انصاف وکوم.
بلور ته د عوامي نشتل ګوند لخوا اعلان شوی دی چې دوی به په ټوله صوبه کې غونډه او مظاهره کوي، ځکه چې په کوټ کې د دوی په وینا چې د زلي چارواکو لوري د نامنې په خاطر ودوی ته د جلسې کولو اجازه نه دور کول شوی. په دې اړه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی کمیټې غړي رشید ناصر و مشالیډو ته وویل چې لومړی اجازه ورکول شوی وه خو وروسته یې بیرته واخیستله. په دې ترڅ کې چې مکله د حکومت بلوچستان د ویاند لیاقت شوانی سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې د کرونا وبا له امله حکومت په کوټه کې وه هېڅ چاته د جلسې یا په ګڼ شمېر کې د خلکو د راغونډولو اجازه نشي ورکولی. دلته ډیری کارپوهان په دې باور دی چې د اتم اګست پیښه د یو پلان لاندې سوې وه، ځکه چې په لومړني ځل وکیلان په نښه سوي وو. په کوټه کې د ډان نیوز خبریال سید علي شاه وایي په تاریخ کې د اول ځل دی چې په یوه پیښه کې ټول وکیلان په نښه سو.
د کومه خاندان چې شهید وو، موږ خدا خیال چې هغه خاندان سبا بیا څوک عدالت کچهري ته د وکالت لپاره نسرا، لیکن موږ ولیدل چې د هغه خاندانو سره دوه دوه درې درې پل ینګسترز چې ځوانان چې وو هغه وکالت ته ورکل، نو خلکو میدان نه کی خالی، بلکې خلک دا وختوم خاص کر د شهیدانو چې کوم خاندانونه دي هغه دا وختوم دا غو بچان دا غو ورونه دا غو زامن هغه دا وخت په کچاریانو کې دي او هغه پریکټیس کوي. نو زما په فکر سره دلته د وکیلانو یو پوره نسل چې دي هغه تباسو او د دې تاریخ په دنیا کې نستا.
د خبره د یادونه ورته چې کله په کال 2014 کې دغه پیښه رامنځته شو، نو هغه وخت د صوبې اعلی وزیر سردار ثناء الله زهری د وژل شو وکیلانو د کورنۍ سره چې کوم قبلونه کړي وو هغه قبلونه تر کوم نه ځایه پورې پوره شوي دي. په دې ترڅ کې به یو ځل بیا غوږ شو و منیر کاکړ ایډوکیټ ته.
موږ په ګورمنټ موږ سره دا کول کړي چې د شهیدانو په ملي ته به موږ یو جاب ورکوو ایس پر دیر کوالیفیکیشن خبره چول هغه شی چې دي توسه پر پلسو نه دي، خو بهرال و اته په ملي سم لا شوي دي. هغه په دغه کې لګیدلې پی ډی ایم کې خو توسه پوری لګیا دي په کانټراکټ باندې دي کنفرم نه دي.
خود حکومت بلوچستان ویان لکه چاوني وای چې تر ډیر ځای پورې حکومت خپل کولونه پوره کړی دي او نورې مرستې به هم د اغزمنو کورنۍ سره کوي.
د شواده د فامیل لپاره نن پوری بلوچستان ګورنمنت چې دی تقریبا در هویا لک روپی چې دی سردو دي د بچان تعلیم د لپاره بلوچستان ګورنمنت نن پوری ور کړی دي. په دې کې یو سلو اته سټوډنټ چې دی د شواده بچان د دوی چې کوم فیسونه دی هغه ریمبرس شوی دی او دوی تعلیم ورکول شوی دی. د دې علاوه هر کال دیار لس سټوډنټ چې دی د وکلا په دې کې لس وکلا چې دی د یو کې د لپاره بلوچستان ګورنمنت آستي تعلیم د لپاره ال ال بی ال ال ام د لپاره او درې وکلا چې دی په نېشنل انسټیټیوټس کې د بلوچستان ګورنمنت پر سکالرشپ دوی ته تعلیم ورکول کیږي.
بل خواته نن د بلوچستان های کورټ په ودانۍ کې و د ستوره کیږي چرچ به د صوبې وکیلان سیاسي مشران او د های کورټ ججان د اتم اگست د وکیلانو پر قربانۍ باندې رڼاګانې اچوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان پیپلز ګوند وایي د احتساب قومي ادارا نیب د اپوزیشن ګوندونو د مشرانو غړیو د زورولو او سیاسي انتقام لپاره کارول کیږي. د کومې پرد چې دوی بهر ملکی سفارتخانو ته د خطونو لیکلو فیصله کړې. بل په لوه حکومتي وزیرانو وخت په وخت ویلي چې کله اپوزیشن ګوندونه د نیب په کیسونو کې گیر شي نو په حکومت تورونه لګوي. نور تفصیل سراج ظهیر په دې راپور کې راکوي.
اسلام آباد کې د اگست په ومه نیټه د پاکستان پیپلز پارټي د مشر بلاول بټو زرداری ترجمان سینیټر مصطفی نواز کوکر په خبری کانفرنس کې وویل حکومت قومي احتساب اداره یا نیب د اپوزیشن ګوندونو پر ضد د سیاسي انتقام لپاره کاروي. نو ګوند یې فیصله کړې چې د نیب پر ضد ټولو غیر ملکی سفارت خانو ته خطونه ولیکي.
نیب کو ایک پولیټیکل ټول کے طور پر استعمال کرنا
دی وی نیب ته یو سیاسي انتقام په توګه کارول خو زموږ د ټولو په علم کې ده او زګنم چې زموږ په دور کې په دې کې بدلون په کار وو. خو زموږ د دوانو پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نن په دورونو کې موږ ترمیمونه ونه کړې شو. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې احتساب عدالت د پاکستان پیپلز پارټي د شریک چیرمن آصف علي زرداری پر ضد د پارک لین ریفرنس خارجولو درخواست مسترد کړې او په نوموړي د فردي جرم لګولو لپاره یې لسم اگست ټاکلې. مشال ریډیو چې د پاکستان پیپلز پارټي په دې فیصله چې د نیب پر ضد سفارتخانو ته خطونه لیږي د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار شهاب الدین خټک نو پختل نو داغه ویناوا
ختم کړل شي د بیرونی دباو په ذریعہ سره د امبیسی او د نور ملکونو په دباو باندې او زور د انټی کرپشن کم قوانین چې دی هغه نافذ کړل شي. خو بیا هم دا ویل چې په پاکستان کې پکار نه دا چې یو شهري یو سیټیزن هم انټی کرپشن یا د نیب د قوانینو نه بالاتر شي. څومره چې جرنیلان دي پکار ده چې دا ری کرپشن حقیقتداري نوم راځي دا چا چې هغه اداره کا هغه نیب وی کبل وی کا انټی کرپشن وی چې هغه سره پاور وی چې هغه هغه ارسټ کولای هم شي کیس هم پی جوړولای شي. همدغه سي څومره ججان چې دي هغه هم پکار ده چې د دغه ادارې لاس کې اچول کېدلی شي.
د پاکستان پیپلز پارټۍ په دې فیصله د حکومت دریځ مخې ته نه دی راغلی، خو د دې نه وړاندې حکومتي وزیرانو وخت په وخت ویلي چې نیب آزاد اداره ده.
اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت وایي د نیب په کارونو کې لاسوهنه نه کوي. دا وروسته له هغې چې نیویارک میشته د بشري حقوقو د سار نړیوالې ادارې د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتي چې د احتساب قومي اداره نیب د حکومت د مخالفینو او تنقید کوونکو له نیولو راوګرځوي او په غیر قانوني ګرفتاریو او ځورونو تورن دي د نیب چارواکو خلاف دي هم تحقیقات او کاروایي وکړي. بلغه په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو هم تور لګولی چې حکومت له دوی سیاسي انتقام اخلي. په دې اړه تفصیل اسرار عالم مومند اورو.
د پاکستان دفاع وزیر پروز خټک د جمعې پورزو مشال لیډو ته یوازې اهم دومره وویل چې نیب اداره خپلواکه ده او دوی په کارونو کې هیڅ مداخلت نه کوي. نوموړی وایي داسې څه خبره نشته دی، دا هسې تورونه دي، عجیبه خبرې دي. زه بالکل دا ردوم. پاکستان حکومت کله هم نیب د اپوزیشن خلاف نه دی کارولی. خټک له نورو خبرو کولو ډډه وکړه. خدا په داسې حال کې دا چې د بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې یا هیومن رائټس واچ د اګست په شپږمه خپل یو بیان کې ویلي دي پاکستان حکومت دې د دې هیواد د سپریم کورټ د جولای د شلمې پر هغه فیصله عمل وکړي چې وایي نیب د اپوزیشن ګوند د دوو سیاستوالو په گرفتارولو او پر ضد یې د شفافې مقدمې په چلولو کې له حقونو سرغړونه کړي. رپورٹ وایي نیب د مسلم لیگ نونو خواجه صاد رفیق او خواجه سلمان رفیق بغیر له کوم مناسب جواز 15 میاشتې په جیل کې وساتل. دا براسال کې د 4 اگست په 15 په کراچۍ کې د نیب عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته د مسلم لیگ یو مخکخ او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم شاهد اقان عباسی اهم خبريالانو ته وویل چې حکومت نیب اداره له اپوزیشن ګوندونو د سیاسي انتقام اخیستو لپاره کاروي.
موږ له لومړۍ ورځې وایو چې دغه اداره ختم کړي که نوي دا نیب به پاکستان ختم کړي. موږ خدا کار ونه کړ، بخنه غواړو او نه موږ دا کار کولای شو، ځکه چې یو ګوند یا یو حکومت تر هغه پورې دانه شي کولای چې په دې کې د ټولو رضا شامل نه وي.
بل خو نیب ویلی چې عباسی کله په پخوانی حکومت کې د پیټرولیم وزیر وو نو د خپلو اختیاراتو ناجایز استعمال یې کړی وو. خو عباسی خبریالانو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل. په اسلام آباد کې د پاکستان سپریم کورټ بار اسوسیشن غړی نور عالم خان وایي نیب اداره د هیواد موجوده او پخوانیو ټولو حکومتونو د خپلو مخالفینو ځپلو لپاره کارولې ده.
نیب چې دی هغه چې دی یو انډیپندنت اداره شي او هغه اداره چې دی خپل کار په خپل طریقې سره کوي. دلته کې بچ سړی نیولې کېدو نو هغه به درې میاشتې مخکې چې دی خبره وشوه چې پلانې به نیولې کېږي، پلانې به هم نیولې کېږي. نو چې هغه داسې وکړو هغه څو ورځې پس به هغې چې دی هغه سړی را ونیولو نو هغې مطلب دا و چې دا حکومت ورته ووایي چې دا داسې انکار وکړي.
بل خو بیا په اسلام آباد کې د پاکستان بار کونسل یو بل غړی بیرسټر گوهر علی خان د اگست په 10 مشال ډیو ته وویل چې په قومي حساب اداره کې د اصلاحات وکړل شي.
اداره خامخا په کار ده او خلک ته ویل یریږي چې چا جرم نه کړی نو هغې نه یاره نه ده په کار، خو ریفام لازم دی. اریسټ کول بیا 90 ډیز ځان سره ساتل، بلا جواز اریسټ کول، په انکوائری په سټیج کې اریسټ کول، بیا ټرایل نه کنکلوډ کول، بیا په مجرم باندې برډن اچول چې جیت خپل بے گناہی ثابت کا،
مشال ډیو هڅه وکړه چې له حکومتي غړو او نیب چارواکو سره په تفصیل سره خبرې وکړو خو هغه له دې ډډه وکړه. البته په تیر وختونو کې نیب پر ځان لګیدلی یا تورونه رد کړي دي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نه ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نه ورکوي.
اوهو راو بس سمارٹ موبایل.
سمارٹ موبایل تو تکو سیلفی را سر اخلی
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگوالو جی
گرگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې.
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان دو مهم اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نواز او پیپلز ګوند د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر شاه محمود قریشی پر هغه بیان تنقید کړی چې ویلی دی سعودي عرب دی د کشمیر په مسله د اسلامي هیوادونو سازمان غونډه را وغواړي، ګنی دوی به دغه اسلامي مملکت بغیر د ملګرو هیوادونو غونډې تجویز ورکړي. قریشی دا بیان د اګست پر 15 له شخصي ټي وي چینل اے آر وای سره په مرکه کې ورکړ چې وروسته بیان مسلم لیگ نواز دغه بیان وغندلو. دا چې د قریشی دا بیان د پاکستان او سعودي عرب تعلقاتو باندې څه اثرات کولی شي که څنګه، په دې موضوع ملیحا میرزاده راپور لري.
په پاکستان کې دوه مهم اپوزیشن ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی په بیان تنقید کړي او ویلي دي چې ډیپلوماسي په دا ډول پر مخ نه وړل کیږي. شاه محمود قریشی د اگست پر 15 د یو شخصي ټلویزیون اے آر وای سره په مرکه کې ویلي چې د کشمیر په مسله د سعودي عرب د اسلامي هیوادونو سازمان غونډه راوغواړي، ګینه مجبور بشي چې د سعودي عرب بغیر د ملګرو هیوادونو یو کانفرنس وکړي. تر دې وروسته مسلم لیگ نون ګوند د قریشی د بیان غندنه وکړه او وی ویل چې دا د ډیپلوماسي یو بدترین مثال دی. د پاکستان د دفاع پخوانی وزیر او د مسلم لیگ نون یو مخکخ خورم دستگیر خان د اگست په 10 مشال ریډیو تویل په کار نه و چې قریشی په دا ډول بیان ورکړي وي، بلکې نو موري باید له مخالفو ګوندونو سره سلا مشوره کړي وي.
د پی ایم ایل ان په فکر دا یو ډیر بدمرغه بیان دی چې ور باندې سم مسله نه داخستل شوی، ځکه چې موږ له سعودي عرب سره پخوانی تعلقات لرو. که څه هم اختلافات شته، نو په کار نه ده چې په داسې بدمرغه ډول یې اظهار وشي لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر وکړل. که له سعودي عرب سره د پاکستان سره مسلې وي، نو په کار ده چې په سفارتي توګه حل شي.
خورم دستگیر ویل چې د کشمیر په معاملې کې سعودي عرب تل خپل مهم کردار لوبولې دی.
د اسلامي هیوادونو سازمان وای سي چې سعودي عرب یې یو مهم برخه ده، د ډیرو کلونو راهیسې د کشمیر په اړه د رابطې یو ډله لري. په دې اړه سعودي عرب همیشه مثبت پاتې شوی دی. ډیپلوماسي داسې نه ده چې پکې د یو مکمل ګټه او د بل تاوان وي. دا د کوم هیواد بغیر د پاتې کېدو بقا سوال نه دی، بلکې خبره دا ده چې سعودي عرب څنګه له ځان سره یو ځای کړل شي او که څه مسلې وي نو په سمه توګه دی حل کړل شي.
دا 2019 کال د اگست په 15 هند جمو او کشمیر ځانګړي آئینی حیثیت ختم کړ او لزان سره یو ځای کړ. تر هغه پس پاکستان په مختلفو فورمونو په بیا بیا ویلي چې د کشمیر مسله باید حل کړل شي او نړیواله ټولنه د پکې منځګړتوب وکړي، خو هند وایي چې کشمیر یې کورنۍ معاملې ده او د چا مداخلت نه مني. په قومي اسمبلی کې د پیپلز پارټي غړي ساجد حسین توري د اگست په 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې د شاه محمود قریشی بیان غیر ذمہوار وبللو.
محمود قریشی سعودی عرب ته داسې خبره کولای نشي، او بل خبره داره چې سعودی عرب یو خپل مطلب سټینډ نه ده په دې ریجن کې، باقاعده پاکستان سره خپل تعلق دی او انډیا سره هم خپل تعلق، بلکې زه خدای هم هغه زموږ ته کوم نظر سره ګوري. سعودي عرب نظر سره ګوري لکه یو سوالګر وي، او انډیا چې کوم دی انډیا سره هغه خپل تعلقات دي، او انډیا مطلب باقاعده مودي ته لاړ شي کوم پوزیشن وي، موږ عمران خان ته لاړ شي کوم پوزیشن وي. د کوم بیان ته دا شاه محمود قریشی ور کړی دی او دا به مقصد دا بیان دی، او نو دا مطلب دومره سټینډ خستای شي ویلي دا سعودي عرب ډېر زیات مطلب ماته
د 2013 کال د جولای تر انتخاباتو وروسته چې پاکستان تحریک انصاف واکمن شو او ائتلافي حکومت یې جوړ کړ، نو ویلې چې هیواد له لویو اقتصادي او مالی ستونزو سره مخامخ دی. هغه وخت حکومت د مالی مشکلاتو د هواري لپاره له سعودي عرب، چین او متحده عرب اماراتو نه په اسانو شرطونو قرض واخستو. وروسته بیا د دغو پورونو پر اساس اسلام آباد ویل چې پاکستان یې له دیوالیه کېدو نه بچ کړ. دا چې د شاه محمود قریشی بیان به د پاکستان او سعودي پر تعلقاتو ساسر وکړي که څنګه، د دې پوښتنې په جواب کې په پاکستان کې د سیمه ایزو چارو پو مشرف زیدی د اگست په 10 مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان او سعودي عرب دواړه ژورې او تاریخي اړیکې لري، نو له داسې بیانونو نه ډډه پکار ده.
The statement by Qureshi sahab will obviously have implications for Pakistan, but
the Qureshi sahab bayan ba da Pakistan la para asarat wulari khuzma pa fikr da bayan war kawlo pa waqt war ta gaur na de shway ka da bayan maqsad pa tsabandi adam e itminan zahir wul wul ya ka maqsad ye la Kashmir sar khpal mlatar khul wul no khuzma pa fikr chok pa de bawar na de che da islami hiwadun sazman ya OIC ba pa muassara toga da Kashmir da haisiyat pa ada sa badlun ra waste shi د کشمیر په مسأله کې به بدلون هغه وخت راځي چې پاکستان، هند او چین له یو بل سره کینی او سلا شي چې دا مسأله به هواروي. نو زه نه پوهیږم چې د بیان تر شا څه مقصد و. زه ورسره اتفاق نه لرم. دا د سفارتکارۍ طریقه نه ده.
په دې اړه مو د پاکستان د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري سره رابطه وکړه، نو نو موړي ویل چې په دې موضوع خبره نشي کولی. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاندې عائشه فاروقی د اګست پر شپږمه اونیزه خبري غونډه کې د شاه محمود قریشي سرګندونو ته په اشاره سره ویل چې د کشمیر په معاملې د پاکستان ولس له سعودي عرب نه ډېره تمه لري، نو باید چې دغه اسلامي مملکت ته د کشمیر مسله په نړیواله کچه راپورته کولو کې خپل رول ولوبوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
ورځنګو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پختونخوا د ترقی منصوبه بندی ادارې د روان اگست میاشت کې په قبایلي ضلعو کې د انتظامی افسرانو پر رای مبنی یو سروې کوي چې مخه یې په یادو سیمو کې انتظامی اصلاحات راوستل دي. خو څېړونکي وایي چې په یادو سیمو کې د پاکستان موجوده آئین په مکمله توګه عملي کولو سره به انتظامی ستونزې حل شي. خو بلخوا ولس وایي چې یادو سیمو کې د انتظامی اصلاحاتو سخت ضرورت دی. په دې اړه دا راپور وو. د خیبر پختونخوا د منصوبه بندی او ترقی اداره وایي چې په قبایلي ضلعو کې د انتظامی اصلاحاتو په موخه یو سروې کوي چې پکې به د انتظامی افسرانو نه د ستونزو د هغې د حل په اړه پوښتنې کوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یادې ادارې ایډیشنل سکرتر شکیل قادر وویل چې خیبر پختونخوا سره د زم کېدو پس حکومت غواړي چې قبایلي ولس ته د ښه سهولتونو ورکولو لپاره د انتظامی افسرانو رای واخلي.
اصلاحات خو داسې نوې نظام وختو لپاره نه دي، دا موجوده چې کوم اصلاحات شوي دي، کوم کې چې هغه زول سسٹم ختم شوه دی او یو نوې سسٹم ته انټروډوس شوه دی کوم چې باقي صوبه کې نه هغه کې صرف دا قتل دي چې کوم دشواریاں را روانې دي یا سمسلې دي چې دا غي حل رو باس نغې لپاره یو سروې دا دا و هم دا کوم سرکاري دفاتر چې دی الته پاغه کې بل خلکو نه تپوسنه کیږي چې تاسو څه قسمه مسلې دي او څه قسمه دشواریاں دي چې دا غي حل رو باس. نو دا څه کلی کچری بني زموږ خو خپل معلوم دي چې څومره دفتر دي یا دفتر کې څومره خلک دي څومره کار کوي، دا غي نه باس تپوسنه یې کوي انتظامی
خیبر پختونخوا کې د انتظام نه پس اوس هلتا په مکمله توګه د پاکستان آئین عملی دی. خو د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو پخوانی سفارتکار ایاز وزیر وای چې حکومت له پکار ده چې د دم کېدو نه پس په قبایلي ضلعو کې د هغه هیواد قانون په نیک نیتۍ عملی کړی.
هغوی ته بالکل د هیڅ ٹریننگ ضرورت نشته، ټرین دی، هغوی ته سټرکچر ورکا، هغوی ته قانون ورکا، هغوی ته لار وخایا. دا د انتظامی امور فیصله حکومت کوي، سیاسی حکومت کوي، افاټه بارہ کې څنګه فیصله کوي. راشه هم دغه د پاکستان قانون پورا په شروع کام
د منصوبه بندی او ترقی اداره وایي چې د دې سروې مقصد ولستا په دیانتداري سره ولسی خدمات ورکول دي. خو د قبایلي ضلعو د زراعت او د محکمې پخوانی ډایرکټر فیصل رحمان وایي چې د صوبی انتظامی افسرانو ته وخت په وخت روزنه ورکول کیږي او هغوی ته که صحیح بنیادی ډانچه ورکړل شي نو هغوی ښه کار کولی شي.
زما په خیال خو د پاکستان او لنور حصو او د فاټا په منس کې کله چې دا فاټا وا نو د دې په منس کې سلک بلټین وو، نو هغه ختمول لپاره دا ډیر ضروري شی دی. دا هم هغه پروګرام دی چې دا کم ته چې موږ مخکې فاټا وي دا د نور د پاکستان د علاقو او د پاکستان د برخو سره په یو لیول راول شي، یو
د مومندو د خویزی سره تعلق لرونکو نیک محمد وایي چې په خیبر پختونخوا ورګړي دو پس ولس ته یو شمیر ستونزو سره مخ دی او په دې نږدو کې داسې پیښې رامنځته شوې چې د مخنیوي په لړ کې انتظامی افسرانو په صحیح توګه کار نه دی کړی.
نو الله چې بس دفتر هو ما غسه شته دی، خو د کارونه چې کوم دی هغه په ټپ شوی دی، بس یو کار یو مثلا نه حل کیږي. بس یو کار راشي او ته ډی سی لو بیچاره بسره
د منصوبه بندی او ترقی اداره وایي چې د اګست په میاشت کې په دې سروې کې بعد یوې سوالنامې په ذریعه د صحت قانون، سی این ډبلیو، تعلیم او یو شمیر نورو محکمو په اړه پوښتنې کیږي او بیا به د سپتمبر په میاشت کې د دې ډیټا یو ځای کولو نه پس د انتظامی اصلاحاتو پیل کوي چې ولس ته په حکومتي خدماتو ترلاسه کولو کې اسانتیا وي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش، شارټ ویوز 2130، 15,350 او 15,550.
اردن کو تاسو مشال ریڈیو ته وګی د مشال ریڈیو د خبرونه هر ورځ تاسو سهار د نه نه تر مازی ګر تر شپږ بجو پورې نه خپلې غوري د دې تر څنګ تاسو د خبرونه په مشال ریڈیو ویب سایت، فیسبوک، انستاګرام او په نورو زمونږ اپس سوشل میډیا چې کوم د ټولنې دی اپ دی پاره باندې تاسو زمونږ سره کېدای شي ملګری کېدای شي. تاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. شمالي وزیرستان سپینوان ځوانانو او مشرانو د خپل غونډو پر مهال د حکومت نه د غلطه د بنیادی حقوقونو پوره کول غوښتنې کړې. دوی وایي چې ورشتو پاتې دي نه روغتون، نه کالج او نه نور سهولتونه لري او د غلطه ترقیاتي پروژو کې ځوانان محروم ساتل کیږي. انتظامی چارواکي وایي چې د دې بنیادی ستونزو د حل لپاره هڅې کوي. عمر وزیر په راپورټ لري.
شمالی وزیرستان لره پرته سیمه سپینوان مشرانو او ځوانانو 1300 ورځو کې د خپل ستونزو د حل لپاره پرله پسې جرګې او غونډې وکړې. ځایو سیدونکو د خپل غونډو پر مهال دولت نه غوښتنه وکړې چې سپینوام پراخه آبادی لري، د غلطه د روغتون اپګریډیشن لپاره فنډز چرته وکړول شو چې لا هم په زوړ حالت کې پروت دی. نه پکې ډاکټر او نه نور سهولتونه شته. کورم تنګی ډیم فیز 1 کې ورسره شوې ژمنې لا هم پوره نشوې. د دوی په وینا په دغه پراخه آبادی کې د زده کوونکو لپاره یو کالج هم نه لري. ملک محبت مشال ریډیو ته وویل چې کورم تنګی ډیم فیز 1 لپاره ورنظمه کې ډېرې په کمه بیا خستې شوې چې ورته منظور نه ده. ځوانان یې په کورم تنګی ډیم فیز 1 پروژه کې د روزګار نه محروم دي او نور بنیادی سهولتونو باندې هیڅ پاملرنه نه کیږي.
دمی د اسپیټال دا وکی شي، دمی سکول دا وکی شي، دمی د کالج مناسب دی ا دا وکی شي، اسپیټال باندې ودا قتل شي، د پاسپورت دفتر جوړ دی، د نادرا دفتر جوړ دی، سٹاټ ویل نه لري کیږي، نيستا دا د غیر نری غا تحصیل په شان حق نه لاو شي. د کورم تنګي دم نيست پاسار چې ها احتجاجم د سختینه کړی دی چې ته تندې دې د سپاسل مزګه د مونږ په 25000 کوله او د بارانیم زکه په 12000 کانال نيستا دا د مزګه ریټ چک شي کا بارانیم زکه مې خرابېږي او کا پښین زکه مې خرابېږي.
ملک لیاقت وای ځوانان د لسم ټولګي پس د 10 کړو محروم شي زکه چې په دومره آبادی کې کالج نشتا. د غلطه مدنیا تر وستل کیږي خوځای ولستا رائلټی نشتا.
په وختي سره د میز په علاقه شه یو ګورنمنټ کالج نه دا جوړ شوای، نادر بلډینګ جوړ دی، پاسپورت د میز جو بلډینګ خو جوړ شوای دی او د ویزا پر هغه تا سٹاف نه لور کړل شوای. حکومت تنګ ډیم باندې چار سٹار شي ته په هغه شه د میز سکیم ته مفتا خالتي مکانو دوه کړل شوی نه ورتیج د سپراروغ 12000 اکر او شیرات له چې قیمتو هغه 35000 اکر دو هغه شو کانال باندې چار سٹارټ دو او میز ته دا غا شورنس نه دی رکړل شوی چې آیا دا غزمکه ته به مل ویجی کنه. دغه واجه نامې رو څور دې مسلسل غونډه وکړلې چې خپل حق ملاو نشو د احتجاج او سرا د عدالت د لارې د میستر کولاوې دی دا وکی
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان و پختل نو دوی وویل چې سپینوام روختون ټایپ ډی ته اپګریډ شوه، کار پی روان دی، ضربه ورته سټاف او نور سهولتونه ورکړل شي، د غلطه ترقیاتي پروژو کې به ځایي ولس او ځوانانو ته خاص ترجیح ورکړل کیږي. د کورم تنګی ډیم فیز 1 کانال نه به د غلطه خشکې ځمکې زرخیزې شي. سپینوام د شمالي وزیرستان میرعلي ډویژن لره پراته غرایزه سیمه ده چې د ځایي ولس په وینا د ترقۍ په لحاظ د نورو سیمو نه وروستو پاتې سیمه ګڼل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات درخبروي. زموږ ټول خبرونه، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زموږ پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. تاسو په هم یو بل راپور تر راغړم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د سولې د مشاورتي لوی جرګې د جوړېدو ستاینه کړې. مایک پومپیو په یو وینا کې ویلي چې واشنگټن له افغانستان سره د سولې سوکالۍ او پر ځان بسیاری په برخو کې مرستې ته چمتو دي. له بلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر په یو پیغام کې لیکلي دي چې د سولې مشاورتي لوی جرګه د سولې د مخامخ خبرو پر وړاندې د وروستو زندونو خندونو د لری کولو لپاره ډیره تاریخي اهمیت لري. په دې اړه احمد تکل راپور لري.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سولې د مشورتي لوی جرګې له ګډونوالو غوښتي دي چې د پوینا له دې تاریخي فرصت څخه د داسې یوې سولې لپاره کار واخلي چې ګټه ټولو افغانانو ته ورسیږي، د سیمې له ثبات او د نړۍ له امنیت سره مرسته وکړي. نن لبیلابیلو ولایتونو څخه له 3000 زیات کسان په کابل کې راټول شول څو د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو په اړه ولس مشرته مشوري ورکړي. خغلی پومپیو جرګې ته په خپل پیغام کې ویلي امریکا به طالبان وهڅوي چې د سولې د خبرو د پیل پر ژمنه عمل وکړي. پومپیو ویلي دای منی چې د 400 طالب بندیانو خوشی کول یو غیر معمولی اقدام دی، خوای د دې ګران اقدام نتیجه به هغه سولوي چې افغانان او د افغانستان دوستان له ډېرې مودې راهیسې ورته انتظار دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وړاندې لیکلي چې د جګړې د کمیدو او مستقیمو خبرو د پیل نتیجه به د سولې موافقه او د جګړې پای وي. لبلې خوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو پیغام کې چې نن پر ټویټر خپور شو د سولې مشورتي لویا جرګه د سولې د مستقیمو خبرو پر وړاندې د ورستیو خندونو د لمینځوړلو لپاره یو تاریخي فرصت بللی. خغلی خلیلزاد د جرګې غړو ته د بریا هیله کړې او له هغوی څخه یې غوښتي دي چې هغو کسانو ته د مخه نه ورکوي چې اوسنۍ حالت غوره ګڼي او د سولې د بهیر د ستونز منولو هڅه کوي. طالبانو ویلي چې له امریکا سره د سولې له موافقې سره سم یې د حکومت زر تنه بندیان خوشي کړي او ټینګار کوي چې د دوی پاتې 400 طالب بندیان هم چې حکومت خطرناک مجرمان بللی دي باید له لست سره سم خوشي شي. افغان حکومت د دې بندیانو له ډلې 200 کسان پر بهرنیو سفارتونو، عامه تاسیساتو او دولتي ادارو د حملو د پلانونو په جوړولو تورن کړي دي او وایي دا کسان د قتل، د مخدرو موادو د قاچاق او اخلاقي فساد لوی جرمي دوسیه لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي رادیو ته ویل چې د حکومت دا تورونه به بنسټ دي. شاهین وویل حکومت دا تورونه ځکه لګوي چې غواړي د بندیانو د خوشی کولو بهیر وزندوي. لدې مخکې امریکایي چارواکو وړاندیز کړی و چې کېدای شي دا لنجمن بندیان د افغانستان له زندانونو څخه داسې یو بل ځای ته انتقال شي چې حکومت او طالبان دواړه څار پرې وکړای شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته وګورئ. هم د لوی جرګې په دې موضوع کې پاتې کیږي. حکومت د 400 طالب بندیانو د خوشی کېدو او د سولې پروسې د پیاوړتیا لپاره مشاورتي لوی جرګه رابللې. په دې جرګه کې چې پرون جمعه پیل شوه د 240 خزو په ګډون 3200 کسانو برخه اخیستې ده او جرګه به سبا یکشنبه هم دوام کوي. د پدې جرګه د مشاورتي لوی جرګې لومړی ورځ څنګه تیر شو؟ صالح محمد صالح د پښتنه د جرګې د یو کمیټې لمشر آقا محمد قریشي څخه د مرکې په پیل کې کړی دا نور دی چې د صالح محمد صالح د آقا محمد قریشي سره مرکه وکړه.
د جرګه لومړی ورځ ډیر شوه پر وخت باندې کار پیل سو ټولي کمیټه په خپل وار باندې خپل ځین تر ولاړي او هلته ټولو پر همدې مسله باندې چې دغه څلور سوه حساس او خطرناک طالب زندانیان باید خوشی سي کنه پر دې مسایل باندې سره وژغیدل د کمیټو اکثریت او نظریات سره ورته د افغانستان خلک جګړې زپلې دي او د جګړې لورانو ډیر ښه خبر دي نو په همدې خاطر باندې دوی تر ډیره دا ټینګار کاوه چې دغه ډول زندانیان په مشروط ډول باندې خوشی سي.
استاسو بسونه آیا یوازې د څلور سوه طالب بندیانو پر خوشی کېدو را څرخېدل که د سولې په وړاندې د پرتو خنډونو نور موضوعات هم هلته مطرح سول؟
تر دې دمه پورې یوازې د دغه څلور سوه طالب زندانیانو په تړاو باندې بحثونه سوي دي. د اړوند کمیټو رئیسانو د افغانستان له ملت سره د ملي تلویزیون له لارې هم دغه گزارشونه او د دغو بحثونو غورچان شریک کړ. امیدواري دا ده چې د جرګې د غړو غوښتنه هم همدا ده چې په یو لړ نورو اساسي مسایلو باندې هم وژغېږو، ځکه په جرګه کې مصارف سوي دي او بیا بله جرګه ژر نشي راتللی. نو ځکه د افغانستان خلکو غوښتنه دا چې په جرګه کې دغه استازي د ځینو نورو اړینو مسایلو په اړه باندې هم حکومت ته مشورې ورکړي.
فکر کوي چې د مشورتي لوی جرګې پریکړه به ومنل سي او بالاخره به د سولې پروسه هغه چې حکومت تمه لري چټکه سي؟
دغه تشویش چې غنی د مشورتي لوی جرګې د غړو نظریات او د هغوی مشورې به منل کیږي کنه، دغه تشویش د یو لړ د جرګې له غړو سره هم ورسره وو. دغه تشویش یې له اړوند مسولینو سره او د جرګې له اداري پراوی سره شریک کړ. نو په همدې خاطر باندې ویلی شو چې امیدواري سته چې دغه ټولې مشورې به اداري پلاوی حکومت څخه ډاډ ترلاسه کوي چې دا به منل کیږي او د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ به ژر تر ژره پیل کیږي.
تاسو چې د وی کمیټې مشري کوله، د مشورتي لوی جرګې د غړو د ټاکلو پر څرنګوالي هم انتقادونه کیږي. ځینو کسانو ویلي چې دوی فرمایشي را بدل سوي او ممکن هر پریکړه د حکومت په ملاتړ وي. هلته په دې اړه څه ویل کیږي؟
په دغه سی لوی او اساسي پروسو کې لکه د سولې مشورتي لوی جرګه چې په زورګون خلک د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه بلل کیږي او په ډیر لند وخت کې دوی سره تنظیمیږي او پر ډیرو حساس او مهم مسایلو باندې بحثونه کوي. نو طبعا په کلو باندې کې او د افغانستان په کچه باندې یو شمېر هغه خلک چې پاتې ځای هغوی ګیلې لري چې ګڼې موږ هم باید دې جرګې ته بلل سوي وای. دغه کسان ټول هغه د مخکنی جرګې کسان دي چې له کلو باندې څخه د یو اساسي میکانیزم پر بنسټ باندې د مختلف کټګوري څخه راغوستل سی وه. یو ځل بیا را بل سی دي د هغه جرګې په دوام باندې پر دغه حساسه مسله چې د 1300 زندانیانو مسله پر دې پوښتنه او امیدواري ست چې پر ځین نور مسایلو باندې هم وژغېږي. د اوس لپاره بحث دا دی چې په دغه پروسو کې ممکن ځینې خلک فرمایشي راغلي وي په واسطو باندې، خو د ټولو جرګې د غړو او د هغوی د غړیتوب مشورېت تر سوال لاندې نه راوستای.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
اوریدونکو، د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د مذهبي سیلګرۍ د ودې لپاره د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې پیلولو اعلان کړی دی. د دې پروژې د لاندې به ملکي او بهر ملکي سیلګرۍ د ګندارا تهذیب سره د تړلو 22 ځایونه سیل کولای شي. بلخوا د سیلګرۍ د صنعت سره تړلي خلک وایي چې حکومت دې د پروژې د پیل نه وړاندې په سیمه کې امنیت یقیني کړي. په دغه اړه د شاهین بونیری دا ځانګړی راپور اورو چې پختونخوا ته راغلي د جنوبي کوریا د راهبانو په آوازونو پیلېږي.
دا د جنوبی کوریا څخه راغلي هغه راهبان دي چې تیر کال د پښتونخوا په سوات کې د خپلو مذهبي ځایونو زیارت لراغلي وو. دغلته د بودا د بیلابیلو تاریخي آثارو سیلو کو او خپل مذهبي رسمونه ادا کړل. په سیمه کې د ترهګرۍ، قدرتي آفتونو او اوس د کورونا د وبا له کبله په سوات او پېښور کې د سیلګرۍ صنعت ډېر اغېزمن شوی او له تیرو لسو کلونو راهیسې دلته د بهرني سیلانیانو راتګ د نشت برابر دی. خوست د خیبر پښتونخوا حکومت غواړي چې د ګندارا ټریل په نوم د یوې پروژې په پیل کولو سره مذهبي سیلګرۍ لا وده ورکړي. په دغه اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د لرغونی اثارو د سانګې مشر ډاکټر عبدالصمد وایي چې کله د وبا له کبله عملی شوي بندیزونه لري شي دغه پلان به عملی کوي.
موږ په خبر کې 15 ورځې فیسټیوال کولو، د دې کې د دنیا نه مختلف زیرګونو نه خلک راتلل، کوریا، جاپان، امریکا، یورپ، تقریبا 1300 کسان موږ راغوښتي وو. وزیر اعظم صاحب دے افتتاح کولا نو کہ منگا دا گندارا ٹریل افتتاح کولا گندارا ٹریل دا سے شاید چھ پ گندارا کے دویش آثار قدیمی دا سے سائٹس تی چھا زیاد تر بودھسٹ سیولائزیشن سے تعلق سدی دا سائٹس منگ سلیکٹ کڑیو اور او رزو کے نو انگریزے کے ورت منگ ویل چھ 22 سائٹس اینڈ 7 ڈیز بیا دے بد قسمت دے وجنا منگ کینسل کرو اوس حکومت چ اعلان کی دا لاک ڈاؤن ختم شی نو منگ دوبارہ دا کلو وزیر اعلی سے خیبر پختونخوا دے افتتاح کی
د پختونخوا پیښور مردان سوات هری پور او ملکنډ سیمې د گندارا تهذیب مرکزونه پاتې شوي او د هندو مت او بود مت یو شمیر لرغونی تاریخي آثار استوپې مجسمه او لیکونه اوس هم په دغه سیمو کې موندل کیدی شي چې په نړۍ کې د بیلابیلو مذهبونو د منونکو لپاره ستر مذهبي او کلتوري ارزښت لري. د پنجاب د ټیکسلاب میوزیم مشر ناصر خان وایي چې د گندارا 80% آثار د خیبر پختونخوا په سوات کې دي او تیر کال د یو شمیر هیوادونو سیلانیان او راهبان د دغه ځایونو سیل تراغلی او د ځان سره خواږه یادونه وړي دي.
کله چې دا کرونا نه ونو دا غینه مخ کې پیښور ته سوات ته او ټیکسلا ته چې دینو دا تھائیلینڈ چیپ منک اغل بلنور کې شو هغه راغلی او سره دا ډیر زیات مانکس دا غینه پس دا کوریا جو کم چیپ مانک چې صدر او ته پریزیڈنٹ جوګه سیکټر ته وای نه هغه راغلی او دا دین علاوه دا سریلنکن مانکس او دا مختلف نو په دې حق له باندې ډیر زیات کوششونه او زیارونه چې دینه دا جاری دي. کم ٹورسٹ یا وزٹرس چرازین آغا انداغوی یا پروگرامی آغا کوٹیک سلامی جن ترازین آغا پیش پیخور تمزی و بیا سوات تمزی دا مطلب دریز گونه دا غوی خام خواه وزٹ کی اس آغا نیرات رہا ختم شوی دا اس پیخور تم وزٹر زی اس مطلب سوات تمزی.
بلخوا په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشر حاجی زید خان وایي چې چری حکومت پر اختیار سیلګریلا وده ورکول غواړي نو اړومبې د تاریخي آثارو حفاظت او د سیمې امنیت یقیني کی. نو موړ زیاتوي نه پوهیږي چې په دې حالاتو کې به سیمې ته بهر ملکی سیلانیان څنګه راځي.
اول خود دې پکار چې باقاعده پریزرویشن وشي او دغه حفاظت وشي. حکومت چې څومره پالیسیان جوړه هغه صرف د کاغذ د هدف پورې بالکل ټیک ټاک دي خو په عملی توګه باندې په ګراوند باندې دغه هیڅ آثار نشتی هیڅ قصه سا اقدام نشتی. په موجوده وخت کې کم کاروبار چې دی هغه سیاحت دی هغې دې ودرولی دی حالانکه د دې د ودرولو هیڅ قسمه سا جواز نه جوړیږي. نو هغه کاروبار دی 15 اگست پورې خو زمونږ ټول سیزن یې زمونږ کاروبارونه تباه شو زمونږ په 9 ارب روپو پورې سالانه اوس د دغې په مت کې نقصان وشو او زرګونه خلک د هغې نه بېروزګاره شو.
خو د خیبر پختونخوا د لرغونی اثارو د سانګې ډایرکټر جنرال ډاکټر عبدالسمد وایي چې د لرغونی اثارو د حفاظت او د غلطا سیلانیانو ته د اسانتیاو لپاره پنګې بلې کړې دي او هڅه کوي چې د گندارا ټریل د پروژې د پیل نوړان دي دغه کارونه سرته ورسوي.
د سکم دویش سایټس دي دا په انټرنیشنل لیول باندې دا مونږ کولاو کو نغې باندې مونږ بلا پیسې سولګولې او ډېرې په اوس بلګي چې د دوی سایټس د سټانډرډ لیول تر راشي چې کوم کې فیسیلیټیز موجود وي دي ټورست پر اس نېشنل او انټرنیشنل ټورست راځي چې هغه د ټول سہولیات موجود وي. د دوی سایټس کې خانپور نه چې خیبر پختونخوا نه شروع کو جولیان سایټ دا بمالا سایټ دا بیا دی خورازی هند میوزیم دا بیا پیښور دا پیښور میوزیم ګورګټ رہے دا په خیبر ډیسټریکټ کې شپول استوپا دا دلته نه بیا بزو مردان ته مردان کې تخت بے ورلد هریټیج سایټ دا او بیا جمالګړی سایټ شو بیا اخیری 12 سایټ سکم دی غپا سوات کې دی.
د یادونه وردا چې دا وخت په خیبر پختونخوا کې د گندارا یو شمیر لرغونی آثار د ورکیدو د خطر سره مخ دي. په 2001 کال کې په سوات کې ترهګرو د جان آباد تاریخي مجسمه ونړوله او دغه شان روان کال د مردان په تخت بای سیمه کې د کورونو جوړولو یو ټیکدار د بودا یو تاریخي مجسمه د مندلو نو وروستو لنګ کړه.
خبر کم مزار زما پختون وطن تشوه بے خبر ولی هر قیامت د دې ولس قسمت ده هغه وطن چې د پختو او د شملو وطنو د امن کورو د جرګو او مرکو وطنو د محبت د زانونو لمو دو وطنو دلته د مینې بادشاهي وا سینوں کے ساتھ
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
تس مشال ریڈیو تا ہوگی اور دنگو دا پختو فلمونو دا تاریخ پانا یو مستند کتاب پا دی ورستو کی پا پی خبر کی چاپ شوے دا کتاب لیکوال حاجی اسلم خان دے چی دا خیبر پختونخوا دا نوخار سیمی سره تعلق لري نو موڑی مشال ریڈیو تویل دا اتو سو صفو پا دی لوی مجلد کتاب کی دا پختو فلمونو فلمی سطورو سنیماگانو فلمی دنیا سرا دا ترلو خبرو دا منظرو لپاره سو کالا محنت کرده او پا شخصی لگخ چی دا کتاب چاپ کرده دے کلتوری پوهان دا حاجی اسلم خان دا حساستای وای لدی سره بعد پختو فلمونو پاړه لومړی لاس معلومات خلکو ته بلاس ورشي نجیب عامر په دې موضوع تفصیلی راپور جوړ کړی چې د یو پخوانی فلم په سندرې پیل کې
د پختو فلمونو پاړه د لومړنی کتاب پختو فلمونه تاریخ تحقیق او تنقید نومیږي او د نوخار د ډاک بیسود حاجی محمد اسلم خان په اعلی صحافت په زر جلدونو کې له پیښور خبر کړي د کتاب لیکوال وایي د پښتو فلمی صنعت سره تړلې ټولې څنګه یې سیړلې او په اړه معلومات وړاندې کړي دي
نو پدې کې یوازې د فلمونو ذکر صورتحال نه دی پدې کې ما د پښتو هغه سینماګانې چې په ټول هیواد کې وي د هغې تاریخ مې ښودلی دی د ډایرکټرانو بیل باب دی هدایتکارانو د فلم سازانو بیل باب دی د کامیډین چې دي د هغې بیل باب دی او دغه شان نامور اداکاران چې دي د وړومبو وختونو د هغې بیل باب دی بیا د موسیقارانو نه پس چې کوم دی سندرغاړي دي د هغې بیل باب دی نو ما کوشش کړی دی چې یوه څانګه هم مانه د پریخودی په دې کتاب کې چې فلم سره تعلق لري نو ټولې څانګې ما په دې کې شکم دی نو راغستې دي
حاجی اسلم خان وایي تروسه 1568 پښتو فلمونه جوړ شوی چې لومړی هغه یوسف خان شیربانو ګڼل کیږي کوم چې د 1920 کال په دسمبر کې خپور شو خود نوموړي په وینا تر دې نیټه پوره دیرش کاله وړاندې چې له پاکستان جوړ هم نه و د لیلا مجنون په نوم یو بل پښتو فلم هم جوړ شوی و ډېر خلک دا ګڼي چې د حمزه شینواري لیکلې هغه فلم نه و خپور شوی خو اسلم خان وایي د هغه څېړنه ښایي چې دا خبره سمه نه ده
نو دا فلم دا تنازع حل شو ډیر خلک دا وی چې دا فلم ریلیز شوی نو خو دا فلم ریلیز شوی او دا اول چې دینو امپیریل تھیٹر به ورتوی او بیا روس امپیریل ټاکیز او بیا دغه نفس دغه سینما نوم شو ناولټی چې دا بیا په اخره کې د بلور خاندان واغسته او اسړنګ شوی د پغی باندې پلازا جوړ شوی دا نو دغه ته چلے دل بیا دغه سینما مالک چې دا کله فردوس سینما پټه کا واغسته نو دا بدی کال په کال بیا په اخترونو کې په فردوس سینما کې چلول نو دا فلم ریلیز شوی او دغه غوا حمزه بابا په خپل دی د کتاب د نقش حیات نو پوره تفصیلی پغی کې لیکل دی
په 2013 کال کې د پاکستان د اردو پنجابی فلمونو د تاریخ په اړه یو کتاب لیکوال اعجاز ګل خپور کړو چې اجرنی تھرو لینس پاکستانی سینما نومید نوموړی هغه مهال د مشال رادیو سره په مرکه کې ویلیو کې دې شی پر راتلونکي کې د پښتو فلمونو پر تاریخ هم کار وکړي خو هغه تر اوسه په خپل هوډ بریالی شوی نه دی نوموړی اوس مشال رادیو ته ویل د پښتو فلمونو د تاریخ په اړه په دې نوې کتاب خوشاله دی او ګټه ورې غني
ہاں میں نے وہ آپ نے جس کتاب کا ذکر کیا ہے وہ میں نے کتاب دیکھی ہے پختو فلمز کی اور بہت اچھی
تھا سوچ دا پختو فلموں پاڑا دا کم کتاب خبر کوئی ہا غم مالی دل دے دا ډیر خ کتاب دے او یو خ حسدا دا کتاب پدی هم خ دے چې دا پختو فلموں پاڑا ډیر سیړنه تر اوسه نه شوی نو دا دی کتاب خبرې دل یو لوی حساب ولم
اور یہ بہت اچھی کوشش ہے
دا پاکستانی فلموں دغه سیړون کې دا هم وای چې کده پختو فلموں پاړه یاد کتاب اردو ژبې ته هم ترجمه شو نو دا په قامی کچا د فلم پاړه د معلوماتو غوښتونکو مینوالو ته یو لوی زیری وي دا پختو فلموں د تاریخ پاړه د دې چاپ شوی کتاب لیکوال او راټولونکو محمد اسلم خان وای سره د دې چې د یو شوق لمخې دا کارو کړ خو د کتاب لپاره مواد راټولول آسان کار نه و هغه وای ډیر ستړي ګاللې دي
خو بدی کی زده ډیرو مشکلات سره مخ هم ځکه چې یو خو ځنی خلکو را سره تعاون نه کولو او دا به وی چې مونږ ته څه فائدہ ده نو د ستوند سره مخ شوی ډیر ما ځکه چې دا پیدا کول دا اداکاران یو پسې زلاړ ما دی ملکند په دی غرونو کې یو زید ګل خان می اداکارو ډیر په مهنت هغه سلورم پیندم دل باندې چې زلاړ منو ما پیدا کو دا شاندا بل بل اداکار او هدایتکار او دا ټول چې راخلنو دی پسې دا ګرځیدل ما ته ګرانو خو الحمدلله دا ګرانی خدای پاک ما ته اسانی کړی دی ترکم هدا پوری چی پدی کتاب باندی دا پی سی لگاولو تعلق تے نو تقریباً یہ اور لس لک روپو پوری خرچہ بہت زمان پدی باندی را گلی خوشال دور غم پا من مز کب دم لنوے ولی پتی لکی خور کے سر گردم مز کب دم لنوے اوس اسلم خان پختنو ته جولای وړوي چې دا کتاب د تری په پیسو واخلي ځکه چې ډیر وخت او ډیره سرمایه پرې لګولې ده خو دلته ستونزه دا ده چې د پښتو د فلمونو په شان د پښتو کتابونه هم هغه شان مارکیټ نه لري لکه څنګه چې په کار وي د پښتو فلمونو پر تاریخ لیکوال صابر شاه صابر هم کار کړي هغه وایي د حاجی اسلم خان کار د ستایلو دی خو باور نشي چې په کتاب لګول شوی پیسې به بیا ترلاسه کړي
اسلم اجی ډیر قابل کس دی ډیر حق زمو ملګری دی او دا کتاب د راتلونکو پښتنو د پاره د رڼا د پل حیثیت لري خدای دې خوشاله ساتي نو کار په کار دی دا تشکنده و دا تشکنده اجی اسلم اجی ډکه مونږ یې مننه کوو او دا داغه قربانی دا پاتې شو د بازار خبره نو د بازار خو د پښتنو د کتابونو اسیم نشته دی نو زما په خیال چې حاجی اسلم خان دا تم ساتي چې دا کتاب به پښتانه زړه پوري نسي او خرص بشي نو دا تم دې نه کوي ځکه چې پښتون په موبایل باندې خو 50,000 ور کتاب یو موبایل باندې ورکي په بوټانو خو 8,000 ورکي خو په کتاب اتیا روپۍ نه ورکي دا د پښتنو بدقسمتي ده
هر بشر دا نه دې دنیا نه وډې لری لاړ شو ماتول مستا تا دے گمون میں سوائے سنی تھے کڑی سے مخورے اور نن مزا تھا تے ادا سے تو فدر کو چترو سبھی اور اورم کھوٹا نہیں بلکڑی
دا اردو فلمونو دا تاریخ لیکوال اعجاز گل وای دا یوازې د پښتنو کتابونو بازار نه دی چې پیکا او سوړ دی هغه وای په اردو ژبه لیکل شوی ورته آثار هم بازار نه لري
آپ یاد رکھیں یہ بڑی تلخ چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کتاب جو ہے پڑھنی اب آلموسٹ ناممکن ہو گئی ہے.
تاسو یې په یاد ولرای دا ډېرې ترخې خبرې دي. اوس د کتاب لوستل خلکو ته مزه نه ورکوي. خلک کتابونه نه اخلي او نه لولي. ما چې خپل سو کتابونه چاپ کړي هغه خرڅ نه شول. بیا مې نېشنل بک فاونډیشن ته وسپارل چې په خپلو کتابتونونو کې کېږدي. خو که دا ډول څېړنیز کتابونه د کومې ادارې لخوا سپانسر شي نو بیا یو څه کېدای شي، که نه نو په شخصي توګه خو ګرانه ده. خود پختو فلمونو تاریخ پاړه د لیکل شوی کتاب لیکوال حاجی اسلم خان وای لخپل ولسا ناهیل نه دی. هغه وای باور لري چې کتاب به خرسيږي او خوبونه به رښتیا کیږي.
زنغما یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.